الله مو نستري مشي بقابل كده مخام أشبك بجشوي دي خبري مجلة موزة فريد سيال دمير حمد صافي دي تخنيكي بچارو چارو بزن بالا اختار کليكم مجلة بپا خبرونو پايل کرو دا امریکا دا بحرنه و چارو وزارت وای پا افغانستان که دا طالبانو لولوری دا خزو پا کار دا بندیز حکم سیری دا دیو وزارت وای نایت برایس بی خبری کانفرانس که ولی متحده یالتونه لافغانستان سر دیو ستر بشری مرسته کون که هواد پتوگا پا دا سلارو چارو غور کوی چه پرمت هی پیاوڑه یا اصولی ادری سخوال کری لتیسر همهال دا افغانستان لپاره دا بریتانی شارج دا فیر وای افغانستان دا نده یا وزینه هواد دی چه خزی و انجونی پا که لمنزنی و او لور و زدک لو منی شوی دی او پا دولتی و ندولتی دا رو که پرید کار بندیز لگول شوی دی راپورونه وای د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې لس محلي ټولګي سوځول شوې دي. د خاص اورزګان ولسوالۍ یو قومي مخاوره د نوم خودل په شرط ازادي راډیو ته ویل دغه ټولګي د ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د شپې له خوا د نامعلومو کسان له خوا سوځول شوې دي. دغه قومي مخاوره ویلي د محلي ټولګي شو د سی آی سی موسسې له خوا ملاتړ کېده. د خلکو په شخصي ملمستونونو کې جوړ شوی و چې ګڼ ماشومان پکې زده کړې کولې. د سیمې یو شمېر نورو خلکو هم د لسو محلي ټولګیو سوځول اتیت کړی دی. ازادي رادیو په دې اړه د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو سره هم اړیکه نیولې وه، خو هغوی په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د بیړنیو چارو نن وزارت نن ویل د سخت واور ورېدو له امله اړ شوي دي چې په ټولو هیواد کې اوس لویش لوی لارې وتړي. د دې وزارت په وینا په روانو توپانونو کې په لویو لارو کې د بند پاتې شوو موټر چلوونکو د منځلو او مرستې لپاره ځانګړي ژغورونکي ټیمونه جوړ شوي دي. بیا د وزارت معلوماتو پر بنسټ تروسه د ټیمونو د قزاقستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ سوه یو نوي کسان ژغورلي چې یو سل اووه دېرش تنه یې ماشومان دي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د مرکزی سومالیا په یو خارګوټی کې نن په دوو پرلپسې موټر بم چاودنه کې لیک تر لګنه هکسان وژل شوې د یو شمېر نوټه پیاندي. سیمیز چارواکي د برید پړه په القاعده پورې تړلې الشباب ترهګري ډلې باندې اچوي. د پیښه په حیران نومې سیمې کې رامنځته شوې ده. دغلته حکومت له څو میاشتو راهیسې د شباب ضد پراخ عملیات پیل کړي و. د سومالیا ولسمشر حسن شیخ محمد د ټولو هغو اسلام پال ډلو په وړاندې د جګړې اعلان کړی دی چې د پنځلسو کلونو راهیسې د حکومت زد بغاوت کوي. او د کریمیا په ټاپو وزمکې د روسیې په پوځي هوایي ډګر کې نن د چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې یو پوځي چارواکي وویل چې روسي ځواکونو دوه ډرون الوتکې نسکوري کړي دي. ازادي راډیو دا راپور نشي تاییدولی. د بل بیک هوایي ډګر د روسیې د اته دېرشو جنګي الوتکو کور دی. په کریمیا ټاپو وزمکې د روسیې ګمرل شوي مشر ویلي دي چې په سیمه کې اصلي ګواښ د بیپیلوټ الوتکو دی. کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین خاوره ده چې روسیه په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. خبرونه مو اوریدل وړاندې مجله کې دا مطالب درته لرو. امریکا وای پر افغان خوځ او انجونو بعد طالبان او روسي بندیزونه وڅړي. دا چې څنګه به چړي وړاندې په مجله کې به په راپور کې او په شنن کې به شینکې کړو خیل رسروي. دوی بعد د دې موضوع په اړه باندې درته وایي چې امریکا څنګه توانېږي اتغه مسائل اوس وڅړي. روس له هغه چې د طالبانو حکومت افغان مېرمنې او انجونې له کار او زده کړو څخه محروم کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمېر نړیوالو سازمانونو هڅې پیل کړې دي چې طالبان له دغې پرېکړې په شا کړي. مجله بوراندې بشپړ راپور درته ولرو. د کابل او اسلام آباد اړیکې د تحریک طالبان پاکستان د وروستي بریدون وروسته ترینګلې شوې دي. خو دا چې ولې د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب په خټک نظر مو پرې پختلې دي.
ما فلو کې ځنه عناصر چې دي د دوی طالبانو څخه په دې ډول استفاده کړې ده د سیاسي مهندسۍ لپاره یا د سیاسي انجینرینګ لپاره.
د طالبانو پرنجونو د روسي بندیزونو وروسته اوس نابینا انجونی هم لسته کړو محروم شوې دي.
زه خور مې دوار اړاندې یو موږ په خا یو ځای درس ستلو اوس زنه اوس زدم خو خور مې نشي.
وړاندې په مجله کې د هغو کسانو سره خبرې شوې دي چې دوی نابینا دي. د اوکراین جګړې روسي تحولات به هم تم شو ملتیا مو کړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څېړي. د دې وزارت وایي نایټ پرایس په خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د یو ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټ یې پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړي. اکرام الله اکرام له سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، که تاسو راته ووایئ چې له دغې وروسته چې طالبان پر ښځو او نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، امریکا په دې اړه باندې خپل دریځ څنګه بیان کړی دی؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو لوري د ښځو په کار باندې چې کوم د بندیز حکم دی دا دوی ارزوي. هغه وویل چې په دې سره امریکا د یو ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو باندې غور کوي چې پر مټ یې وکولی شي یو پیاوړی اصولي دریځ خپل کړي. دی وایي دغه شان به هڅه وکړي چې د طالبانو له لوري په دې ناوړه رامنځته شوي چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه هم ونیول شي. فریده جانې، په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیې شازافیر ویلي دي طالبانو په خپل دې پریکړې سره د هیواد د نیمایي وګړو، میلیونونو خلکو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړي. خو ګوشارټر په خپل ټویټر د افغانستان لپاره لویه تراژیدي بللې ده او لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې اوس مهال ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو منع شوي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرې کار بندیز دی. نوموړي غوښتنه کړې ده چې نړۍ باید د ښځو د حقونو لپاره لا نور ګامونه هم واخلي. په همدې حال کې بیا د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ ویلي دي چې لمر سره
فکر کوم چې د اکرام صاحب غږ د انټرنیټي ستونزې
له کبله کېدو باندې افغانستان کې
مهرباني اور
دغه بنسټ په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې په طالبانو دغه پریکړه چې ده د ښځو په مشارکت ازادۍ او غږ باندې یو شدید برید دی. فریده جان، دا په تشال کې چې طالبانو په افغانستان د بیا ځل واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان مېرمنو او نجونو باندې ګډ محدودیتونه لګولي دي، د ښځو د کار بندیز، دغه شان د شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو ته د تګ بندیز، او په وروستي اقدام کې دوی په مېرمنو باندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې.
ډېره مننه کور مودان اکرام الله اکرام، چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونه په اړه جزئیات راکړل چې دوی ویلي د طالبان لوري د ښځو په کار د بندیز حکم به څېړي. همدې مسلې ته به تم شو. د پخوانی حکومت د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل سره هم په استډیو کې وصل شوې ده. مېرمن کډوخیل، تاسو ته خرغلاست یو، که تاسو راته وایئ چې د امریکا چې اوس مهال په افغانستان کې نظامي حضور نه لري او ډیپلوماټیک اړیکې هم د طالبانو سره چندان ښې نه ښکاري، دوی کولی شي دغه بندیزونو په اړه باندې چې اوس طالبانو پر افغانو مېرمنو وضع کړي دي، دوی دغه حکم وڅېړي؟
سلامونه. بالکل کولای شي، ځکه چې امریکا هغه ملک دی چې د ټولو ستونزو زموږ تاسو سره صرف لاس په ګریوان یو. دا د امریکا د هغه مذاکراتو محصول ده چې افغان ولس نن قیمت ورکوي، خصوصا افغان مېرمنې. دوی دوی بدون قید و شرط له افغانستان څخه ووتله او هر څه طالبان ته حواله کړل. اوس مغه وخت رسېدلی چې مغه طالبانو چې دغه وعدې کړې وې چې دغه پوره کوي، مغه پاکستاني جنرالانو چې دغه پریکړو حمایت یې کو وعدې کولې، دغه ټول باید نن مسؤلیت دې ورکړي او جواب ووایي. ځکه چې که نن امریکا خپل دریز بدل کړي، مطمئن اوسېږي چې ټوله دنیا به د طالب سره په مقابل کې درېږي او دا فشار به ورباندې راوړي چې دوی جوابګوي اوسېږي. نو امریکا ډېرې لارې چارې لري چې له هغه استفاده کولی شي، که هغه مثلا ځانګړي دي په سفرونو باندې محدودیتونه دي، دوی په کورنیو باندې محدودیتونه هم دا اوس دي، په مثلا په دوها کې اوسېږي، دوی دفاتر خلاصې، دوی بزنسونه روان دي په پاکستان کې، په همدې شکل باندې.
میرمن کډوخیل، کله چې امریکا اوس مهال دغه توانایي لري چې دغه احکام وڅېړي یا دغه حکمونه چې دوی کړي دا وڅېړي، کله چې دوی په دوحه کې طالبانو سره هغه د دوحې موافقه لاسلیک کول، ولې په دې مسایلو باندې بحث نه وکړي که بحث شوی و اصل کې مسله په څه باندې وه؟
زه فکر کوم چې دوی بد رقم وغولېدل. په دې غولېدلو کې هم پاکستان ډېر خورا مهم رول درلود، او همدارنګه څنګه پیغام قطریانو فکر کاوه چې دا مسله به ډېره ساده وي، غوښتي چې هغوی خپل ځان ته یو نوی مهم رول په خلیج کې ځان ته پیدا کړي او پیسې مهم مملکت مطرح شي. او یو ستر اشتباه وکړه، او هم همدارنګه مغه ټیم چې دوی فکر کاوه چې دوی غوښتنې به د کوټې شورا او د پیښور شورا به مني، دوی خبر نه و چې دوی څخه صرف یو ابزاري استفاده وشوله. نو زه فکر کوم چې دا ټول مغه سطحي برنامه وا چې ټول وخت ډیر ساده کتله او په دې باندې یو خبر چې نه افراطی چيري دي په پېښور کې او په کوټه کې به چې هغه به د ټول وادو خلاف په تکوین څخه چې خپل بغمره یو تاریخ فکر او درقم ذهنیت لري او غواړي چې همیشه په داسې روایت باندې اتکاو کوي او د ښځو لپاره محدودیت وځه کې به غو نس فکر وکړي چې ټول محدودیتونه وځه کول د افغانستان لپاره به اسان فایل سرویس ته یو څه خیانه
مېرمن کړو خل د روسي پښتني په توګه باندې کله چې امریکا په افغانستان کې یا د طالبانو سره په دوه هیپ موافقه کې وغولیدله اوس په د دې امکانات څومره وي چې دوی بیرته طالبانو سره یو تعامل ته ورشي او دوی وکول شي هغه افراطی سړي چې تاسو یاد کړی هغه سره دوی تعامل وکړي او بل اخره افغان مېرمن ته د اجازه ورکړي چې هغه به تا کارت وګرځي یا خوانځي ته وګرځي
ګوره په شپږ سره ډېر مهمه سری نه دی فعلا په قدرت کې یو د کولای شي چې لبدغ مملکتو ته لکه قطر چې ده لکه پاکستان چې ده لکه درنګ هغه طالبان چې وسم په افغانستان کې دی او هم ټول دې طرفدار نه دي چې په کوم شکل چې دا شپږ نفر شیخان دغه اقدامات کوي زه مطمئنه چې دوی د خپل د بقا او د تداوم لپاره دوی هم د دې طرفدار دي چې بدلون راشي نو دوی کولای شي مختلف کسان سره په دې خبر اتره کې داخل شي او ولاره ولټوي تر څو پرې همدغه افراطی چری له واکه ګوخسي او زه دې که ولات رامسته شي
ډیره مننه ډیره مننه کور موادان د پخوانی ولستي جرګې غړي شونکي کړو خېلو وچه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه سرګندونو په اړه باندې خبري وسري سره وکړي چې ویلي د خزو په کار بندیز حکم به د طالبانو سره وڅېړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونې د یوې نوې سیاسي لوبې پایلې بولي. دوی وایي پاکستاني مقامات په دې شکل غواړي چې وښایي دوی د تروریزم قربانیان دي. دوی د غشان وایي په سیمه کې ښایي د نړۍ یو بله نوې لوبه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې بېلابېلو پاکستاني مقامات ویلي چې پاکستاني طالبان په افغان خاوره کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. له دې سره جوخت بیا د اسلام آباد او طالبانو اړیکې هم ترینګل شوې دي. د پاکستان د امنیت شورا په غونډه کې روانه اونۍ پر دې بحث شو چې تاریخ طالبان پاکستان غړي دي پاکستاني ځواکونو ته د افغانستان دننه اجازه ورکړي چې هغوی وځپي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنار پني کر د ځینو راپورونو له مخې د سه شنبې په ورځ افغانستان ته یو پیغام استولی و چې پکې ویلي و چې امنیتي وضعیت په سره کرښه کې دی. احمد چیبر د اسلام آباد او طالبانو د رابطو په تړاو د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب په خټک نظر په دې اخیستی دی چې د هنار باندې کر د خبرې په سمانه دي.
تیرې چې مودینا په پاکستان کې ټول پاکستان کې خصوصا پښتونخوا کې د ټي ټي پی حمله زیاتې شوې دي او د دې کې کافي په لویه کچه مرګ ژوبله شوې ده چې هغه کې حکومتي یا دولتي مامورین هم شامل دي او عادی خلکم دي عادی بغړم دي. لہذا د هنر باندې خر دا وینا ډیره تجربه ور نه ده، مګر اصل خبر دا ده چې ټي ټي پی خو دلته کې کافي وخت نه فعالیتونه کوي، نو هغه په دې خبره پوهیږي چې پاکستان کې د ملکی وقتارانو ویناګانې ډېرې زیاتې مهمې نه وي. په دې اړه کې کله چې د ترکرۍ سره د مبارزې موضوع راشي
خټک صاحب کبیر ته د پاکستان خبرداریانو ته راشو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې پاکستان د حق لري چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان په نقش کړي او د پاکستان د ملي امنیت شورا کې هم د دوشنبه په ورځ صدر اعظم شهباز شریف ویل چې دا حق لري چې د خپل خلکو دفاع وکړي. تاسو چې په پاکستان کې اوسئ دا خبرداریانې تر څه بریده جدي دي؟
زما په خیال کې خو هېڅ جدي نه دي، ځکه چې تر څو پورې چې پاکستان خصوصا د پاکستان جنرالانو دا د طالبانو د پروژه بنده کړې نه وي، دین یې لاس نه وي اخیستی، او دای یعنی څنګه چې پالن روزنه دی کوي دین لاس نه رسې هغه پوری دا خو تکتیکی لوبې دي استخباراتي لوبې دي. دا 2014 کې دوی ډېر غټ عملیات کړي او ضربې چې تیاری ټانکونه بوتلي وو د وزیرستان اطلاعات هغه کړي وو په عملیاتو کې، مګر تروریزم د مخکې نه زیات هغې نه مخکې تش په نوم عملیات کړي وو. نو ارزای چې دا عملیاتونه مخکې شوي دي تر څو پورې چې دوی پخوا بیا بله خبره داده چې مشکل دا دی چې یعنی افغانستان کې طالبان ښه دي او دلته کې طالبان خراب دي. دا په نه شي کېدی دا خو یو طالبان دی، ټي ټي پي او افغان طالبان دی، کې څه فرق دی؟ یو امیر دی، یو ایدیولوژي ده، یو سازمان دی. نو دا 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 اسی خبرې دي چې دا ټي ټي پي سره مونږه جنگ کوو او افغان طالبان جو په وګه ګرځو. د پاکستان په دریس کې دومره تضادات دي چې نه ښکاري چې د ترهګرۍ خلاف یو ټاکونکی جنگ یا داسې فیصله کوون جنگ دی کولی شي.
که چرته د طالبانو دریس ته راشم، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې دغه ستونزه چې پیدا شوې ده د پاکستان خپله ستونزه ده، په خپله یې باید حل کړي او حل لاره ورته راوباسي. څرنګه داسې فکر کوي چې د افغانستان کې د طالبانو او د اسلام آباد ترمنځ فاصله زیاته شوې ده او کنه؟
داسې دی چې دا طالبان افغانستان کې او پاکستان، دا په پاکستان خصوصا چې کوم مصونیتي ادارې یا فوج استخبارات، دا اصل کې دی کې ډېر ژور پیوندونه دي. دوی یو بل نه داسې بېلېدلی شي. دا اختلافات خبرې وړې دي، دوی په غټه خبره کې، ځکه چې پاکستان چې تلاش اخیستی نو طالبان به افغانستان کې حکومت څه شي هېڅ نه شي کولی. هغې دلته دومره سرمایه ګزاریان لري، دلته دولت مال او جایدادونه لري، فامیلونه ټول اوس هم دلته دي، پاکستان کې دي. مطلب نو هدف دا چې دا خبرې داسې ظاهري خبرې دي، دا استخباراتي لوبې دي. ما تاسو ته ارزو کوو چې که طالبان داسې وایي چې هغوی هغلته کې افغانانو رای راغلي وي، افغانان هغې شاته ولاړ وي، یو مشروع حکومت وي چې د عوام په مرضۍ رضامندۍ هلته کې موجود وي، هغې د ټوپک په زور هغه پاکستان تعمیل کړي دي هلته. نو دا دوی د پاکستان مینځ کې دا شخړې چې دا نمایشي دي، او هغې خلکو ته افغانستان خلکو ته دا ښیي چې ګویا هغوی ډېر مستقل خلک دي او هېڅ پروا نه کوي د بهرنیو قوتونو وغیره. دا خبرې دې دپاره کوي.
احمد چیبر و چې د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د اړیکو په ترنګلتیا د سیاسي چارو د کتونکي افراسیاب خټک نظر پوښتلی و.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
روس له هغه چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې او نجونې له کار او زده کړو څخه محروم کړي، د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمېر نړیوالو سازمانونو هڅې پیل کړي دي چې طالبان له خپلې دغې پرېکړې راوګرځوي. د دغو سازمانونو په باور روان وضعیت په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخامخ کوي. خو د نادولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي بیا د ملګرو ملتونو سازمان دغو هڅو ته د شک په سترګه ګوري. خطر پردیس سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. پر دې سب کتا صورت وای کوم کسان سره چې تاسو خبرې کړې دي او د دغه نړیوالو سازمانونو د خبراتور په اړه تر کوم ځای دوی توانیدلی چې طالبانو سره په دې خبراتور کې مخته لاړ شي؟
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ته فرید جان یو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. هو، موږ په کابل کې او همدارز د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې یو شمېر میرمنو سره چې دوی د نوم د نه ښودلو په شرط باندې له ازادي راډیو سره خبرې کړې. دوی وایي هغه حتی چې ملګرو ملتونو په مشرۍ یو شمېر سازمانونو او همدارز یو شمېر نورو بنسټونو پیل کړي دي، ځینې ورته خوشبینه دي او ځینې په دې فکر دي چې دغه هڅې پایلې نه ورکوي. د دوی په باور باندې پایلې په دې نه ورکوي چې دغه کیسه له تیرو څو هفتو را په دې خوا ته یا څو اونۍ را په دې خوا پیل شوې او نړیواله ټولنه او په ټوله کې ملګري ملتونه چې پراس دې ټولو سازمانونو پراس کې ده، دوی صرف اعلامیې ورکوي او غندنې کوي، نور داسې کوم خاص اقدام د دوی له خوا نه دی شوی. دوی دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری رئیس فرانکی کوز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال مارک پروتزل دغه شان په افغانستان کې د یونما دفتر سرپرست رامیز الاکبروف په تیرو 8 ورځو کې د افغانستان د البته طالبان د حکومت یو شمېر چارواکو سره لیدو کاتب کړي دي او د دوی ټولو خبره دا ده چې د خزو په وړاندې باید کم محدودیتونه چې لګول شوي هغه د کار په ساحه کې دي او هغه د تعلیم او تحصیل په ساحه کې دي هغه باید لرې شي. له دې ورهاخوا ته بیا یونما هم تازه ویلي دي چې دغه سازمان د بشر دوستانه چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارکس کریفتس ته هم په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي او هلته به د طالب چارواکو سره دغې مسلې په اړه خبرې وکړي.
ډېره مننه. خاطر پر دې سو چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د هڅو جزئیات راکړو چې ویلې دوی هڅه کوي طالبان د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیزونو پریکړه بیرته واخلي. پر همدې مسلې به تم شو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره معلولې نجونې هم له زده کړو بې برخې شوې دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انستیتونو کې به اسلامي عمومي او حرفه‌ای زده کړې ولې خو اوس له ټولو زده کړو بې برخې شوې دي. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې د یادې ادارې مسؤلین وایي د معلولو نجونو زده کړې هم تر بل امر پورې ځنډېدلې دي. نرګس مومن را سره په سټډیو کې وصل شوې ده. میرمن مومن، که تاسو راته وایئ تاسو دغه نابینا نجونو سره خبرې اترې کړې دي، دوی درته په خپلو خبرو کې څه وویل چې آیا دوی هیله مند دي چې دغه ښوونځي به یا د زده کړو مرکزونه به بېرته پرانیستل شي؟
ډېره مننه فریدا جان، سلام تاسو ته، اوریدونکو ته وخت تاسو ټولو په خیر. البته په لومړي سر کې وایم چې څنګه چې تاسو جواب ده چې د ښوونځي د شاوخوا شپاړس اولس میاشتو راهیسې غیر دې چې ښوونځي ټول بندې د نجونو په مخ باندې، پوهنتونونه هم نیمه خلاص او نیمه بندې چې اوس بیخي بند شول. دغې تر څنګ موږ د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره چې یوه ډېره لویه او خپلواکه اداره ده او دا اکثرا په کابل او په څلور دېرش ولایت کې دا فعالیت لري. شاوخوا یو سل پنځه څلوېښت انسټیټیوټونه او دوه سوه شل لیسې لري چې ټول ټال څلور شپېته زره نجونې هلکان پکې درس وایي او بیلابیل رشتې په دې ته درس ورکول کې. شاوخوا درې او یا بیلابیل رشتې لري. خو له شاوخوا اوولس میاشت راهیسې د ټول انسټیټیوټونه کې هغه لیسې دي کې هغه انسټیټیوټونه دي ټول د نجونو په مخ باندې باندې دي. البته د یادونې وړ ده چې په دغه درې او یا رشتو کې یوه هغه رشته چې ډېره زیاته اوس چې د خلکو اندېښنه یې راپارولې ده، هغه دا ده چې په دې کې اکثرا اسلامي مضامین درس ورکول کېږي. یعنې داسې مضامین چې دوی د قرآن کریم په حفظ باندې به بوخت وو او موږ د نجونو سره چې موږ خبرې کړې د زده کوونکو سره دغه اندېښنه هم همدغه وه چې موږ خو اکثرا د قرآن کریم په حفظ باندې بوخت وو او داسې لیسې هم وي چې کله به موږ د لیسې نه فارغ شولو موږ به د قرآن کریم دوه دېرش ټول دېرش سپارې وبخې هغه به ټول حفظ وي، خو اوس موږ هغې ته نه پرېښودل کېږو. او ورسره اندېښنه دا ده چې که څه هم د مونږ نصاب د نورو ښوونځیو د نصاب سره ډېر توپیر لري، مونږ داسې مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ادبیات او ساینس، دغه مضامین چې په نورو ښوونځیو کې ډېر لوستل کېږي، دا مضامین دوی ډېر کم فوکس په دې برخه باندې کوي او ډېر فوکس په تعلیمي او اسلامي مضامینو باندې و، خو دوی بیا هم نه پرېښودل کېږي. او د دې څنګ دوی اندېښنه داسې ښودلې ده چې که څه هم پخوا هم دوی ته ډېره کمه توجه کېدله، خلکو ډېره پاملرنه نه ورته کوله دولت، خو اوس ورته بیخي څه پاملرنه چې پخوا هوا هغه هم بالکل په ټاپه درېدلې ده. نو همداسې د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا نه غواړي خپل نوم یې په راپور کې ذکر شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه خور مې دواړه ړانده یو، موږ پخوا یو ځای درس تللو، اوس زه نه، اوس زه ځم خو خور مې نه شي تللی. دا ماته ډېر د خوښۍ خبره ده، زه ډېر خفه یم.
د نابینایانو او ناشنوایانو ته په یو ځانګړي طرز باندې فریده جان درس ورکول کېږي چې د دې په اړه یو استاد خپل نظر موږ سره داسې څرګند کړی دی. وایي معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده، دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې کېږي. څوک چې دوی ته تدریس کوي هغه باید خاص تعلیمات سره بلد وي، باید بریل خط وپیژني، همداسې د استاد باید د اشارې ژبه زده وي تر څو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي. یوازنی نهاد چې کولی شي دوی سره سمه مرسته وکړي هغه همدغه د تعلیمات خاص انسټیټیوټ دی. د دې تر څنګ د ناشنوایانو لیسې یوې زده کوونکې موږ ته خپل یوه ویډیو لیږلې ده چې د خپل هم خبرې نشي کولای او د په اشاره ژبه باندې خبرې کوي، د خبرې بیرته موږ ته جبړل کیږي. دا هم خپل اندېښنه داسې څرګنده کړې ده چې موږ هیله من یو چې ښوونځي خلاص شي. نو په دې اړه موږ د تخنیکي او مسلکي ادارې د مالی موین سره هم خبرې وکړلې چې خپل اندېښنې ورسره د خلکو اندېښنې ورسره شریکې کړي. خو د دې په وینا چې دا ټولې دا اکثرا ثقیلې رشتې دي او موږ ته امرسانی پورې منتظر خپل مشرانو ته. نو که څه هم موږ د دې نه پوښتنه وکړې چې ثقیل رښتینی مقصد د دوی څه دی، ځکه دلته اکثرا قرآن کریم یا اسلامي مضامین پکې درس ورکول کېږي، نو د دې په اړه دوی خپل د پوښتنې ته ځواب رانه کړ.
مننه کوم. ودان نرګس مومند و چې د هغه معلول نجونو چې اوس له زده کړو محروم شوي دي د هغوی نظر او خبرې موږ سره شریکه کړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په ماکیفکا خرګوټي کې د ګڼو روسي پوځیانو تر وژلو وروسته دا سوالونه پیدا شوي دي چې دومره ګڼه پوځیانو څرنګه یو ځای اوسېدل او ولې یو ځای ووژل شول. په دې خرګوټي کې اوکراین د نږدې 1500 روسي سرتیرو د وژل کېدو یا ټپي کېدو ادعا کوي. احمد شیبر سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. شیبر صاحب، ستړي مشئ که تاسې د دغې سرتیرو د وژل کېدو نور جزئیات موږ ته راکړئ. دا سرتیري ولې یو ځای وژل شوي دي؟
مننه. د روسیې د سمارا سیمې اوسیدونکي پرون د هغو سرتیرو د ویر په مراسمو کې راغونډ شوي وو چې د اوکراني ځواکونو په تر ټولو خونړي برید کې روانونه ووژل شول. ماسکو خپل پوځیان ملامته کړي دي چې له موبایل ټلیفونونو څخه یې کار اخیست، او روسیه داسې شک کوي چې ښایي پوځیانو یې خپل ټلیفونونه کارول چې اوکراین په مرسته د دوی ځای تثبیت کړی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې 90 پوځیان د شنبې پورس هغه وخت ووژل شول چې په دونیتسک د ماکیفکا پر ښارګوټي اوکراني ځواکونو د توغندیو ډزې وکړې. د روسیې دفاع وزارت یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دوی 35 پوځیان په دې برید کې وژل شوي دي، خو اوس یې دا شمېر 90 شوله. اوکراني ځواکونه بیا ادعا کوي چې نږدې 1500 روسي پوځیان په ماکیفکا ښارګوټي کې وژل یا ټپیان کړي دي. ازادي راډیو تر اوسه نه ده توانېدلې چې دا ادعاوي ثابت کړي. د روسیې نظامی بلاګران چې ډېر کله د اوکراین د جګړې په ارتباط په معلوماتو باور کېدای شوی چې د روسیې ځواکونو د مرکز څنګ ته په ماکیفکا کې د وسلو زیرمتونو هغه چاودلی دی چې د دې عمله تلفات زیات شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې اوکراین د دوی د پوځیانو هغه ځای وخت معلوم کړی وو چې عسکرو له موبایل ټلیفون څخه استفاده کوله، خو کتونکي وایي چې دا شای د پیښې له څو علتونو څخه یو علت وي. په ماکیفکا کې اکثر وژل شوي روسي سرتیري د روسیې په جنوب لویدیځې سیمې کې د پرتې سمارا سیمې دي. د سمارا مرکز هم سمارا نومیږي. په دې ښار کې په سلګونو کسان پرون راغونډ شوي وو، او د ویر په مراسمو په ترڅ کې ګلونه د ښار په منځ کې د جګړې له څلې سره کېښودل. د سمارا په یو بل ښارګوټي کې هم ورته مراسم ترسره شول. یو شمېر کتونکي د روسیې ځانو انتقاد کوي چې ولې ډېر پوځیان په یو ځای کې راغونډوي.
ډېره مننه کوم. مودان احمد چیبر و چې د اوکراین په جګړه کې د روسي سرتیرو د وژل کېدو د علت په اړه جزئیات راکول. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل هم سره په سټډیو کې وسل دی. بختیار صاحب، تاسو تم خراغلاس ویم، د خبرونې وخت کم ده، تاسو که په دغه دوه دقیقو کې موږ د سپورت له ډګر خبر کړئ چې سپورت په ډګر کې روسي تحولات څه دي.
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د سپورت په نړۍ کې نن ورځ مهم خبرونه دا دي چې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دریو نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو په پار له افغانستان روان شوي دي، او لومړی لیګ چې د جنوري په شپږمه نیټه پیلېږي هغه به د بنګلاديش غوره لیګ سیالۍ وي. اکثره افغان لوبغاړي هغه لیګ ته روان شوي دي. د نیوزیلند او د پاکستان ترمنځ د ټیسټ لوبې دریم ورځ هم بشپړه شوه، او پاکستان اوس هم له نیوزیلند څخه 20 منډې شاته ده. لا هم د دې لوبو لومړۍ پاڼې روانې دي. د استرالیا او د سویلي افریقا ترمنځ دریم ټیسټ لوبه هم پیل شوې ده چې لومړۍ ورځ یې بشپړه شوې ده، او استرالیا پکې توپ وهنه کوي. 20 منډې لري د دوه لوبغاړو په سودېدو. نن په پلان کې ده چې د انګلستان د فوټبال غوره لیګ په د سیالیو په لوبو کې څلور سیالۍ ترسره شي، او را روانه بل ورځ ډیره په زړه پورې او مهمه سیالي په دې لوبو کې پلان شوې.
ډیره مننه کورمودان ساحل بختیار و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. زموږ پښتو خبری مجله هم همدالته پای ته رسیږي. دری خبری مجله به مو هم په یو څو ثانیو کې پیل شي که چېرې تاسو خبرونه نه وي لیدلي او نه مو اورېدلي، کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه چې پته ازادي راډیو .com ده په ټویټر، فیسبوک او یوټیوب کې هم پیدا کړئ، او هلته د افغانستان له خبرونو او سیمې د خبرونو هم خبر شئ.
ازادي راديو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېمه لسیزه
سلام.